وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدر منو دوستانو، زه اجملنده او زما نور همکاران مو د ساده ریډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د ملي استخباراتو مشر پرنوویل د نړیوال ټولنې د ملاتړ له دوام سره سره پر روان او تلس میاشتو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابیدل خایي دوام وکړي. نور ریپورتونه لرو خو پایل خبرونه کوو. لا بغلان څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د برکول سوالی په مرکز ډلې ځا حمله کړې ده. په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وای د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې او د قلایزال ولسوالۍ په اړوند سیمو کې طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله راوړلې ده. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی سرپرست مشر پروند دي ادارې د پخواني مشر د لرې کولو په تړاو په څو برخو کې د سپینې ماڼۍ د چارواکو د څرګندونو مخالفې ویناوې وکړې. بشپړ خبرونه واورئ. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر پرون ویل چې د نړیوال ټولنې د ملاتړ له دوام سره سره به په راروان اتلس میاشتو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابیدل خایي دوام وکړي. جان کوټس د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته د څرګندونو پر مهال د دولت کمزوري، د حکومت سیاسي زوف، د افغان ملي دفاعي ځواکونو نیمګړتیاوې، د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او سیمه ییزې لاسوهنې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو په وړاندې اصلي خنډونه وبلل. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. له بغلان څخه په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل شوی چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د برکول سوالی په مرکز ډلې ځا حمله پیل کړې. د بغلان د امنیه کمانډانۍ د امنیت امیر جنرال امیر ګل حسن خیل چې د مرستندوی ځواکونو سره د وسلوالۍ ته ورغلې، نن سهار یې ساتي رډیو ته ویل جګړه کمه شوې، طالبانو ته مرګ ژوبلې وختي او پشا شوې. نوموړي د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق شمیر یاد نه کړو. په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه هم جزئیات ورنکړل. دا برکه ولسوالی د بغلان په ختیځ کې د کندوز زینو ناامنه ولسوالی سره تړلې ده. د ولسوالی ځینې برخې لاله مخ کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وي. اخوا په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وای چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو او د قلایزال ولسوالۍ په اړوند سیمو کې طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله راوړلې. د پامیر د شلمې فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمی نن سهار ازادۍ رډیو ته ویل د جمعې د ورځې په سهار په قلایزال ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې د حکومت لس تنه مخالف وسلوال وژل شوي او نه تنه نور ټپیان شوي. ښاغلي کریمی همدار زیاته کړه چې تېره شپه د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې هم شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور تنه پیاندی. په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې دی ویاند ویلی چې په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی رسیدلې او افغان امنیتي ځواکونه هم تلفات نه لري. وسلوالو طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې د کندوز تخار لویه لاره تړلې. د ډلې د ښاغلي کریمي د وروستیو څرګندونو په اړه تر دې دمه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د پامیر د شلمې فرقې ویاند دام ویلی چې په بدخشان کې هم د یمګان د ولسوالۍ د بیرتنیول لپاره د عملیاتو پر مهال څلور تنه مخالف وسلوال وشل شوي دي. افغان چارواکي وایي د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د دوو هیلیکوپټرو د کیناستو د راپورټونو په اړه تحقیقات پای ته نه دي رسیدلي. د سرپل د والي ویان زبی الله امانی ازادي رډیو ته ویل سیمه ییز چارواکي او د دفاع وزارت څېړنې کوي چې معلومه کړي چې دا هیلیکوپټرې په کوم هیواد پورې اړه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري هم ازادي رډیو ته ویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي او نتایج به د دفاع وزارت او بهرنیو چارو وزارتونو ته واستول شي.
اگر واقعیت باشن و
خاغلی وزیری وایي که دا رښتیا وي چې د یو پردي هیواد هلیکوپټرې هلته راغلي وي او یا یې وسلې ویشلې، په دې اړه به له تحقیقاتو وروسته لازمه پرېکړه وشي. د سرپل والي محمد ظاهر وحدت له دې مخکې ویلي وو چې دوه ناپېژندل شوي هلیکوپټرې تېره اونۍ د سیاد ولسوالۍ په پشتباغ سیمه کې لیدل شوي دي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر وایي داسې ښکاري چې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د شوې موافقې مواد رعایتوي. جان کوټس پرون د سنا د استخباراتو کمیټې ته په څرګندونو کې ویل د موافقه چې له مخې ایران د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام له محدودولو سره موافقه وکړه، هغه موده اوږده کړه چې تهران اټومي وسلې د جوړولو لازمو موادو د تولید لپاره اړتیا ورته لرله او همداراز د ایران د اټومي فعالیتونو شفافیت زیات کړ. ښاغلي کوټس وویل روسیا چین شمالي کوریا او ایران په ګډون یو شمېر نور ودونه له انټرنیټ څخه د متحده ایالاتو او د متحدانو پر ضد د حملو لپاره کار اخلي او زیاته کړه چې خی پراتلونکو کې د کارتا دوام ورکړي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د اداري اف بي اي سرپرست مشر پروند د اداري د پخاني مشر د لری کولو په اړه په څو برخو کې د سپینې ماڼۍ د چارواکو د سرګندونو مخالف سرګندوري وکړي. دوه ورځې وروسته له دې چې ښاغلي ټرمپ جیمس کومي له دندې لرې کړ، د اف بي اي سرپرست مشر اندریو مکیب د سنا د استخباراتو په کمیټه کې د وینا پر مهال وویل د ټرمپ له همکارانو سره د روسیې چارواکو د اړیکو په اړه د دې ادارې روان تحقیقات د خورا زیاتې پاملرنې وړ دي. له دې یوه ورځ مخکې د سپینې ماڼۍ یو ویان دا تحقیقات چې د سنا له تحقیقاتو سره په یو وخت پر مخ ځي بیا اهمیت وبلل. له بلې خوا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویلي چې حتی د امریکا د لوی څارنوالۍ د چارواکو له سپارښتنو مخکې هم ده د جیمس کومي د لرې کولو پلان درلود. ښاغلي ټرمپ پرون له ان بي سي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې مرستیال لوی څارنوال راډ روزنشتاین له سپارښتنو سره سره ده د کومي د دندې څخه د لرې کولو نیت درلود.
He made a recommendation. He's highly respected. Very good.
هغه داس پرختنه کړی و. هغه خورا درون خاوري روخيار سره دی. هم دیموکراتانو او هم جمهور غختونکو ته ګران دی. خو ما دا غس پرختنه تلپام پرته پریکړه کړې و چې کومي به لری کوم. دا سرګندونه ظاهر اند کومي د لری کولو پاړه د ټرمپ د ادارې د چارواکو مخکینی سرګندونه سره په ټاکر کې دي. په یو بل خبر کې راغلی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین او روسیې له لوړپوړو ډیپلوماټانو سره جلا جلا لیدنو عکسونه په ټویټر خپاره کړي او په دواړو هیوادونو ټینګار کړی چې خپل شخړه پای ته ورسوي او سوله وکړي. پرون ناوخته ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر ویلي، پرون ما په یو ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کالمینکین سره ولیدل. نوموړي د دوو لیدنو عکسونه هم خپاره کړي او ورسره لیکلي راځي سوله وکړو. دا عکسونه تاییدوي چې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر سره نااعلان شوې کمساري لیدنه وروسته له هغې کړې چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره یې لیدنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره د لیدنې لپاره په واشنګټن کې وو. روسیا او اوکراین له 2014 میلادي کال راهیسې وروسته له هغې په خپلو کړکیچ کې دي چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین بېله او روسیې سره یو ځای کړه، او همدارنګه یې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. د روسیې د اقدام اروپایي ټولنه او امریکا اړ کړه چې پر مسکو بندیزونه ولګوي. او د عراق پوځي چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو د مواصل د قدیمي خار څنډې نیولې او د خار ته د نږدې کېدو په حال کې دي. عراقي ځواکونه چې امریکایي ځواکونه هم ملاتړ کوي، د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ولکې څخه د مواصل خار د آزادولو لپاره پوځي عملیات کوي. دا پرمختګ د هغه عملیاتو یوه برخه ده چې تېرونی د مواصل خار د بیرته نیولو لپاره د شمال لوري پیل شول. مواصل چې د عراق دوهم لوی خار دی، د داعش وروستی مرکز ګڼل کېږي. دا عملیات چې د امریکا د پوځ په هوایي ملاتړ ترسره کېږي، تیر کال په اکتوبر میاشت کې پیل شو. دوستانو خبرونه مو له ازادې راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر د افغانستان د وسیعت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی. په دې موضوع په ریپورټ سربېره راوړي چې د کندوز تخار د لارې په اوږدو کې د افغان ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه نن اومې ورځې ته وغځېده. همدارنګه به مو په یو بل ریپورټ کې له دې خبر کو چې د افغانستان د ځینو سیاسي ګوندونو مشران او مخاور وایي افغانان کولای شي په ملي یووالي او د یو بل سره په منلو روان کړکیچ ته د حل لاره پیدا کړي. د ولسي جرګې د داخلي امنیت کمیسون وایي په 9 ولایتونو کې او په 1900 ولسوالیو کې ملي اردو نشته او پولیس دغلتا پوځي عملیات پر مخ وړي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. که وخت وو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. سوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر د افغانستان د وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی. دن کورس پرون د امریکا په سنا کې په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو نیمګړتیاوې په ګوته کړې او پر هغه څه یې اندېښنه وښوده چې د طالبانو پرمختګ وباله. په اړه یې احمد تکل رپورټ لري.
د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر وایي چې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ له دوام سره سره د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدل ښایي دوام وکړي. دان کوټس په هغه راپور کې چې پرونی د سنا د استخباراتو کمیټې ته وړاندې کړ، د دولت کمزوري، د حکومت سیاسي ضعف، د افغان ملي دفاعي ځواکونو نیمګړتیاوې، د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او سیمه ییز لاسوهنې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو په وړاندې اصلي خنډونه وبلل. خاغلی کوټس همدارز ویل چې په مجموع کې د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو د کمزوري پوځي مشرتابه د پوځیانو د تیختی او تلفاتو او د پوځي لوجستیکی نیمګړتیا او لکبله خای د افغان ځواکونو عملیات هم کمزوري شي. خاغلی کوټس وویل افغان ځواکونه به د خپل بقا لپاره تر ډیره د نړیوالو ټولنې پر مالی مرستو متکی پاتې شي. په وروستیو څو میاشتو کې چې په ټول هیواد کې جګړې تودې شوې، افغان چارواکو په وار ور ویلي چې پر وضعیت بشپړ کنټرول لري او ټینګار کوي چې د طالبانو فعالیتونه شنډ کړي دي. خو د ناټو پخوانی جګپړی سلاکار او په مریلند ایالت کې دیره افغان کارپو شفیق همدم وایي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د امریکا د ملي استخباراتو راپور پر حقایقو ولاړ دی.
دغه راپور چوین د استخباراتي سازمانونو لخوا ترتیب شوی دی په حقایقو باندې ولاړ دی، او له بل پلوه چوین امریکا متحده ایالات د افغانستان ستراتیژیک همکار ده. حتی د امکان په صورت کې دوی غواړي چې ځینې موضوعات ډیر وخیم ښکاره نه کړي، خو سره له ده هم دوی په دغې گزارش کې د افغانستان د وضعیت څخه ډیر زیات اندېښمن دي.
د امریکا د ملي استخباراتو مشر په خپلو څرګندونو کې وویل چې وسلوال طالبان که څه هم په 2014 کال کې د کوم ولایت په نیولو بریالي نشول، خو دوی په تیره د افغانستان په کلیوالو سیمو کې خپل پرمختګ ته دوام ورکوي او دا پرمختګ ښایسته کال هم روان وي. دان کوټس وویل وسلوالو طالبانو په تیرو دوو کلونو کې وروسته لدې چې مشرانې ووژل شول، وضعیت په اغیزمن ډول تر ادارې لاندې ساتلی، او زیاته کړه چې په تیره په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې له هم د امریکا او د امریکا د متحدانو پوځي پرسونل ته ګواښونه شته. خو د داعش ډلې په اړه د امریکا د ملي استخباراتو مشر وویل چې د دې ډلې خراسان څنګه په 2018 کال کې د افغانستان ثبات او په دې هیواد کې د امریکا او د لویدیځو متحدانو ګټو ته یوازې د ټیټې کچې ګواښ رامنځته کولای شي.
دوستانو، و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. بلخوا د ناټو عمومي منشي له خپلو متحدینو سره افغانستان ته د دې تړون د ځواکونو د ډېرېدو پر څرنګوالي د خبرو لپاره جرمني ته تللی. ناټو له وړاندې په افغانستان کې د روزنیز ماموریت او په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو د ډېرېدو پر احتمال ارزونې پیل کړي. ټاکل شوې دوه اونۍ وروسته به په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې پرېکړه وشي. جزئیات فریبا ظاهر دراوړي.
د ناتو عمومي منشي د بریتانیا تر سفر وروسته جرمني ته تللی دی. یان ستولتنبرګ په برلین کې له چارواکو سره د لیدو پر مهال په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د ډېرېدو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په لندن کې له برتانوي چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړې. ستولتنبرګ د پنځشنبه په ورځ په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په یو ګډه خبرې غونډه کې وویل:
We are currently reviewing our training mission in Afghanistan and we will take
the way موږ مهال په افغانستان کې د خپل روزنیز ماموریت په ارزونه بوخت یو. تر راتلونکو څونیو پورې به د دې ماموریت د راتلونکو او زموږ د ځواکونو د شمیر په اړه پریکړه وکړو.
Troop numbers within weeks.
بلخوا د جرمني صدر اعظم ویل چې هیواد د افغانستان په شمال کې د ناتو روزنیز ماموریت پر مخ وړلو ته دوام ورکوي. خو د انګلا مرکل په خبره په پام کې نه لري چې په هغه هیواد کې د خپلو سرتیرو شمیر ډیر کړي. موږ له هم د ناتو د شاوخوا شلو غړو هیوادونو چې په افغانستان کې فعال دي همکاري همغږي کوو. زه پریکړو ته انتظار باسم او فکر نه کوم چې موږ به په هغه ځای کې د وړتیاو د پراخولو په سر کې اوسو. تر دې وړاندې د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو پر موضوع غور کوي. د دغه وزارت یو ویان د چهارشنبه په ورځ د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می او د ناتو د سرمنشي تر لیدو وروسته ویلي چې هیواد یې غواړي د افغانستان د ماموریت د اړتیاو سره سم عمل وکړي. ټاکل شوی افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو په اړه په بروکسل کې د ناتو پر راتلونکي سرمشریزه کې پریکړه وسی. دا غونډه د می پر 15 نیټه یعنې تر راتلونکو دوو اونیو پورې په بروکسل کې پیلېږي.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
دوستانو، تازه موږ غږ آزادی رادیو نوري. د کندوز تخار د لارې په اوږدو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه نن شپږمې ورځې ته رسیدلې ده. افغان چارواکي وایي چې تیره شپه په دغه لارې کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د دې لارې په اوږدو کې ځایي خلک بیا له جګړې تنګ دي. په دې اړه به د اجمل آرین رپورټ واورو.
د کندز تخر د لارې په اوږدو کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه جریان لري. د دغې لارې په اوږدو کې ځایي اوسیدونکي وایي چې د دغې جګړې له کبله دوی ته هم مالي او هم ځاني زیانونه اوښتي دي. د کندز ښار اړوند د باغ میري د سیمې درې تنه اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې روانې جګړې له کبله دوی په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او اوس مهال د خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي.
بچیان هم په کورونو کې قمل پراته دي، د خراب ډوډۍ نشته، د ډر له لاسه بیرونو اوبو ته نشو وتلی چې اوبه راواخلو چې موږ هغه اوبه وچ کړو، نو له کور نه بیرون نشو راوتلی. نو
په ورته وخت کې په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس سید قربان موسوی بیا وایي چې د دغې لارې د خلاصېدو په هدف تصفیه عملیات په دې خاطر ورو ورو پر مخ ځي ځکه چې وسلوالو طالبانو پر سړک ماینونه خښ کړي، همدارنګه د خلکو له کورونو څخه پر دولتي ځواکونو باندې بریدونه کوي.
عملیات مشترک نیروی امنیتي شما به خاطر
زموږ پوځي عملیات د کندز تخار د لویې لارې د خلاصېدو په هدف جریان لري او زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او هڅه کوو چې ډېر ژر دغه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړو.
بیشتر از 5 کیلومتر مو پیشوي داشتیم.
د کندز تخار لویې لاره له شپږ ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده، خو د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي څو ډېر ژر دغه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي او تر څنګ په سیمه کې خلکو ته هم د آرام ژوند زمینه برابره کړي. خو په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د دغې لارې په اوږدو کې لا هم وسلوال طالبان شتون لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2.9 اورېدلای شي. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته، او هغه دا دی چې د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي له ولسمشر نه غواړي چې د سولې د عالي شورا د مشرتابه لپاره یو وړ او مناسب کس ور وپیژني. اخوا د جمهور ریاست چارواکو ویلي دي چې په دې اړه سلا مشورې پای ته رسېدلې او ډېر زر به داسې یو مسلح کس ته رئیس په توګه ور معرفي شي چې ټولو ته به د منلو وړ وي. رحمت الله افغان یې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا له ولسمشر غواړي چې د چارو د ښه سمون په هدف یو وړ او مناسب کس دوی ته د رئیس په توګه ور وپیژني. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د سولې عالي شورا سره سلا مشورې هم پکار دي. هغه وایي موږ له ولسمشر څخه غواړو چې د سولې عالي شورا ریاست لپاره داسې یو کس چې په هغه کې د یو رئیس صفت موجود وي، مصلح وي، ټولو خواو ته د منلو وړ وي، خیرخوا وي او د زړه تاله غواړي چې د سولې لپاره کار وکړي. د سولې عالی شورا سره په مشوره او واټاکي د افغانستان د سولې عالی شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې مړ سو. د نوموړي لمړینې وروسته تر دې دمه دغه شورا مشر نه لري چې د شورا د غړیو په باور دې تشې د شورا په فعالیتونو منفي اغیز کړی. د پیر سید احمد ګیلانی په ریاست کې د سولې عالی شورا وتوانېده چې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ سوله وکړي. په ورته وخت کې جمهوري ریاست وایي چې د سولې عالي شورا د رئیس د ټاکل کېدو لپاره سلا مشورې پای ته رسېدلې او ډېر ژر به داسې یو مصلح کس د رئیس په توګه معرفي سي چې ټولو ته د منلو وړ وي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال ازادۍ راډیو ته وویل ډېر ژر به د دغه شورا لپاره یو وړ کس د رئیس په توګه په دنده وګمارل سي.
د سولې د عالي شورا د مشرتابه لپاره مجلسونه سوي دي. په دغه برخه کې د افغانستان له سیاسي مشرانو سره، له مدني ټولنې سره، له مختلفو اقشارو سره غونډې او مجلسونه سوي دي. د دوی د مشورو په رڼا کې به ډېر ژر د دغه شورا لپاره یو وړ کس وګمارل سي.
دا په داسې حال کې ده چې نه تایید شوي راپورونه وایي حکومت پلان لري چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دغه شورا د رئیس په توګه وټاکي. جمهوري ریاست که څه هم دغه خبر نه تاییدوي او نه یې هم ردوي، خو ټینګار کوي چې داسې یو کس په تعریفی کړي چې په جګړه کې ښکېلو خواوو ته د منلو وړوي. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان وایي حکومت باید د سولې د عالي شورا لپاره داسې یو کس معرفي کړي چې په کورنیو جګړو کې برخه نه وي اخیستې. د دغو کارپوهانو له ډلې فاروق اعظم وایي که د سولې د عالي شورا د مشرۍ لپاره داسې کس چې د جګړې ښکېلو خواوو ته د منلو نه وي غوره کیږي، شورا نه شي کولای په اغېزمنه توګه خپلې چارې مخته یوسي. د ده په خبره د سولې عالي شورا رئیس باید د حکومت په استازیتوب نه بلکې د یوې بېطرفه منبع په توګه له وسلوالو مخالفانو سره خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ځینو سیاسي ګوندونو مشران او مخور وایي افغانان کولی شي په ملي یووالي او د یو بل په زغم او منلو سره روان کړکیش ته د حل لاره پیدا کړي. د وحدت اسلامي ګوند مشر وایي ځینې کړۍ په افغانستان کې د قومي سیاسي او مذهبي نفاق هڅې کوي، خو هیڅکله به دې شمرمان ته ونه رسیږي. کریم خلیلي دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د دې ګوند لخوا په یوې جوړې شوې غونډه کې وکړې. د ازادي راډیو خبریال محمد عزیز پردي ستې غونډې ته ورغلی و او په اړه یې رپورټ راکړي.
په افغانستان کې روان سیاسي او امنیتي وضعیت د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو او د پخواني حکومت چارواکي اندېښمن کړي دي. د کابل د لوی جرګې په خیمه کې د وحدت اسلامي ګوند له لوري په رابلل شوې غونډه کې د وحدت اسلامي ګوند مشر کریم خلیلي په هیواد کې روان وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د ښاغلي خلیلي په خبره افغانان یوازې په ملي یووالي او د یو بل په منلو روانې کشالې ته د حل لار موندلی شي او په کار ده چې مطرح سیاسي څېرې په دې برخه کې خپل مهم رول ولوبوي.
دښمن در کمین است که چگونه وحدت و همدلی مردم افغانستان را بشکند.
دوی دښمنان په کمین کې دي چې څنګه د افغانستان د خلکو وحدت او نږدېوالی له منځه یوسي. هغه ورځ چې د افغانستان د خلکو یووالی له قومي، سیاسي، مذهبي اړخه له منځه ولاړ شي، هغه ورځ به د دښمنانو د بریا او زموږ د ماتې ورځ وي. جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي هم دې غونډې ته په خبرو کې ویل چې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې د ورورګلوۍ په فضا کې ژوند کړی او اوس هم باید هیچ چاته اجازه ور نه کړي چې د دوی ترمنځ نفاق ته لمن ووهي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د غونډې بل ویناوال و. هغه په خپلو خبرو کې ویل چې افغان ملت له خورا سخت او نازک حالت څخه تیریږي، خو باید له زغم څخه کار واخلي. افغان مشران تل په خپلو خبرو کې خلک ملي یووالي او یو ځای کېدو ته رابللي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان روانه امنیتي او سیاسي حالت ته په کتو باید د دغه هیواد د ښې او هوسا راتلونکي لپاره ټولې سیاسي ډلې په یو ټغر سره راټولې شي. خو د یووالي دغه نارې د افغانستان د ملي یووالي پر حکومت له انتقادونو سره مل دي. د کورنیو چارو پخواني وزیر عمر داودزی پر حکومت له دې کابل انتقاد وکړ چې ګواکې د روان کړکیچ د مدیریت توان نه لري. د ښاغلي داودزی په خبره په قومونو د حکومتي پوستونو ویش په خپل ملي یووالي ته زیان رسولی دی.
آیا په اساس حزبي او قومي تقسیم نه
دای وی؟ آیا زمونږ امنیتی بنسټونه په قومي او حزبي ډول ونه ویشل؟ امنیتی بنسټونه چې مسلکي دي او خپل مقررات لري، خو په تیرو دوو کلونو کې سیاسي کړل،
قومي تقسیم شول چې اونمو خطوط کسری را دوباره تازه ساختل.
خود افغان حکومت جای ریاست بیا نه مني چې ګواکې امنیتی بنسټونه دي په قومونو او ګوندونو ویشل شوی وي. د جای رئیس د وین مرسیال جاوید فیصل وای د ملي والی حکومت له ټولو قومونو څخه جوړ دی او په کار ده چې ټول د کارونو د لا موثریت لپاره ملا تړ وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ولسی جرګې د داخلي امنیت کمیسون وای په نه ولایتونو او یو سلو نه څلوي خلاصوالیو کې ملي اردو نشته او پولیس غلطه پوځي عملیات پر مخ وړي. دفاع وزارت بیا وایي چیرته چې اردو نشته هلته پولیس موجود دی او چې کله هم پولیس له ستونزې سره مخ شي ملي اردو بیا هلته پوځي عملیات کوي. رضوان مراد په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لري.
په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په مختلفو برخو کې پوځي عملیات کوي، د دې ځواکونو په وظیفو او مسؤلیتونو کې د تفکیک په اړه زیاتې پوښتنې پورته کیږي. د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسون په یو راپور کې راغلي دي چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ملي اردو نشته او پولیس دغلته پوځي عملیات پر مخ وړي. د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسون رئیس مرداد نجرابی وایي
د پوځي عملیاتو اساسي او مهمه برخه د پولیسو او ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره کیږي. په نهه ولایتونو او یو سلو شپږ څلوېښت ولسوالیو کې اردو نشته. په تشکیلاتو کې د وظیفو له مخې مهمات نه ځای پر ځای کیږي او د پولیسو د وظایفو د ترسره کیدو لپاره د دوی په تشکیلاتو کې کافي درنې وسلې نشته.
آیا په دې نهو ولایتونو او یو سلو شپږ څلوېښت ولسوالیو کې د ملي اردو ځای پر ځای کیدو ته اړتیا نشته او کابل کوم دلیل لري؟ په دې اړه د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال وین محمد رادمنشوای:
افغانستان در حدود اضافه 370 ولسوالی داره. ما در بعض ولسوالی هایی که لازم
افغانستان 370 ولسوالی لري. موږ په هغه ولسوالیو کې چې اړتیا نشته سرتیری نه لرو، خو په هغه سیمو کې چې ګواښ وي ملي اردو هلته پوځي عملیات کړي دي او د ترهګرو پر ضد جګړه کوي. سمه ده، په ټولو هغه ځایونو کې چې موږ نه یو پولیس هلته شته او چې کله هم پولیس له ستونزې سره مخ کیږي موږ سمدستي هلته عملیات کوو.
د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون په راپور کې ویل شوی چې د پولیسو ځواک په سمه توګه تجهیز شوی نه دی. د پوځي چارو کارپوهان وایي د نړۍ په هیڅ کوم هیواد کې پولیس د جګړې لپاره نه تجهیز او نه روزل کیږي، خو په افغانستان کې پولیس په مستقیمه توګه د دولت له وسلوالو مخالفانو سره جګړه کوي. له کوم وخت راهیسې افغان پولیسو ته دا مسؤلیت سپارل شوی دی؟ د پوځي چارو کارپوه اسدالله ولوالجی په دې اړه وایي:
اصلا در افغانستان در زمان حکومت کارمل و دکتر نجیب بسیار زیاد
اصلا په افغانستان کې د کارمل او ډاکټر نجیب الله د واکمنی پر مهال دا مسله معقوله وګڼل شوه. ګلاب زوی د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه او د اردو په څیر پراخ تشکیلات ورته ورکړل. زغره وال وسایت، درنی وسلې او حتی ټانکونه ورته ورکړل. له همغه وخت راهیسې د کورنیو چارو وزارت د اردو په شان پوځي عملیات پر مخ وړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا مهال څه ډول تشکیلات لري او د پولیسو د ښه تجهیز لپاره څه پلانونه لري؟ د کورنیو چارو د وزارت سرپرست وان نجیب دانش په دې اړه وایي:
در گذشته به صورت جدی و مجانبش در مورد تجهیزات نیروی پولیس توجه صورت نگرفت، چون
په تیر وخت کې د پولیسو د تجهیزاتو په اړه په جدي او ټولرخیزه توګه پاملرنه نه وشوي. دې ته په پام سره چې د پولیسو دنده د قانون پلي کول دي، په همدې اساس ابتدایي امکانات ورکړل شوي وو. دې ته په پام سره چې موږ په ویلوې جګړه کې ښکېل یو او سرتیري مو هر ورځ قرباني ورکوي، موجوده ګواښونو سره په مقایسه تجهیزاتو ته اړتیا لرو. په دې وروستیو کلونو کې دې موضوع ته پاملرنه شوې ده. یو اندازه درنې وسلې، زغراوال وسایط او څه ته مو چې اړتیا لرله راکړل شوي دي، خو دا کافي نه دي.
دا چې دا وضعیت بدل شي او پولیس یوازې د خارونو د امنیت او جنایي پیښو سره مبارزه وکړي، څه پلانونه موجود دي؟ د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وایند:
ما روی یک برنامه کار داریم به نام نقشه راه، کمی پلان 4 ساله
مونږ د لارې په یوه نقشه کار کوو چې د کورنۍ چارو د وزارت څلور کلن پلان جوړوي او په هغې کې زیات تمرکز په همدې شوی چې پولیس خپل اصلي مسؤلیت ته ستون شي، قانون پلی کړي او د جګړې مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. لومړني ګامونه اخیستل شوي او تمه ده چې مونږ خپل اصلي مسؤلیت ته بیرته وګرځو او په سمه او غوره توګه په خپلو دندو کې بریالیتوبونه ولرو.
د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون په راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو پر افغان امنیتي ځواکونو 3 بریدونه کړي دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړه دوام لري او په دې جګړو کې د نورو امنیتي ځواکونو په مقایسه د پولیسو مرګ ژوبله زیاته ده.
دوستانو، زموږ غږ لازادي راډیو نوري اوس هم د دې خصات وروستي خبري ریپورت د پاکستان پوځ له ملکی حکومت سره د مخالفت په اړه د راپورته شو اندېښنو د لری کولو په هدف د ډیموکراسۍ په اړه په خپلو ژمنو ټینګار کړی. دا د ریپورت جزئیات لا فریبا ظاهر نور.
د پاکستان ملکی حکومت تیر میاشت د ډان رسپانی د هغې مقالې په اړه پلټنې وکړې چې د ملي امنیت د یوې سری غونډې په اړه یې خبره کړې وه. د همدې پلټنو په تړاو حکومت د پاوځ تر انتقاد لاندې راغی او ورسره د دواړو لورو ترمنځ د مخالفت په اړه اندېښنې راپورته شوې. د اوسنیو اندېښنو په ځواب کې د پاوځ لخوا یوه اعلامیه خپره شوې او پکې راغلي چې پاوځ د ډیموکراسۍ پر ژمنو ولاړ دی. د پاوځ ویان جنرال آصف غفور پرون یوې خبري غونډې ته ویلي چې د اندېښنو لپاره دلیل نشته. هغه وویل دوی به له ټولو دولتي ادارو سره کار ته دوام ورکړي تر څو هغه کارونه ترسره شي چې د هیواد لپاره مهم دي. آصف غفور زیاتوي په تیرو دوو اونیو کې د ډیموکراسۍ په اړه ډېرې خبرې وسوې، خو په هیڅ ځای کې داسې څه نه دي ذکر شوي چې د ډیموکراسۍ پر ضد به اقدام وسي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هغې امنیتي غونډې د جزئیاتو د خبرېدو پر مهال خپل یو نږدې متحد له دندې لرې کړ او دوې اونۍ د مخه یې د تحقیقاتو د راپور تر بشپړېدو وروسته هم خپل یو لوړ پوړی سلاکار لرې کړ. خو د اپریل پر 9 نېټه د پوځ د ویان آصف غفور پر ټویټر پاڼه راغلي چې د نواز شریف دا اقدام بشپړ نه دی. په دې پیغام کې راغلي چې دا کار د هغو تحقیقاتو سره اړخ نه لګوي چې عمومي د دې غونډې معلومات چا خبریال المیدا ته ورکړي وو. سیریال المیدا د پاکستان د ډان رسپانه یو لیکوال او مرستیال ایډیټر و چې د 13 اکتوبر په شپږ مې په یوه مقاله کې د پوځ او ملکی حکومت چارواکو ترمنځ د یوې پټې امنیتي غونډې پر مهال د جنجال په اړه خبرې شوې وې. المیدا د ورسپانې په لومړي مخ کې په یو مقاله کې لیکلي چې په هغه امنیتي غونډه کې حکومت د پوځ له استخباراتي ادارې غوښتي و چې د یاغیانو په وړاندې اقدام وکړي، کنه له نړیوالې انزوا سره به مخامخ سي. پاکستان هغه هیواد دی چې پوځ پکې تر ډیره واکمن دی، او په تیرو دورو کې یې د نواز شریف د پخواني حکومت په ګډون څو صدراعظمان د کودتاو په نتیجه کې له قدرته لرې کړي دي. پاکستان له 2008 کال راهیسې په دیموکراتیک بڼه یو منتخب حکومت لري، خو پوځ لا هم په چارو کې خپل پراخ نفوذ لري. د دوی ترمنځ د اختلافاتو په اړه هر ډول اشاره د هغه هیواد د ملکي حکومت د راتلونکي په اړه اندېښنې راپورته کوي. پاکستان په 1948 کال کې له برېټانیا څخه خپلواکي اخیستې. په دې 70 کلن تاریخ کې د پاکستان پوځ 3 کاله هغه هیواد اداره کړی دی.
د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر پرون ویل چې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ له دوام سره سره په روانو 13 میاشتو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابیدل ښایي دوام وکړي. د بغلان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د برکه ولسوالۍ په مرکز ډله ییزه حمله کړې. په شمال ختیځون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو او د قلایزال ولسوالۍ په اړوند سیمو کې 9 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وکړي. او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی سرپرست مشر پرون د دې ادارې د پخواني مشر د لرې کولو په اړه په څو برخو کې د سپینې ماڼۍ د چارواکو د څرګندونو مخالفي ویناوې وکړې. دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې زموږ ویبپاڼه د ولولې وسم راځو 19 پروګرام ته ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو خبرمن اوریدونکو خره خلاص د ځوان فکر خبرونه ته چې بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې موږ د کوچي تو کم د ستونزو په اړه سره خبرې کوو، او په شمالي ولایتونو کې په خاص ډول په بلخ ولایت کې له مختلفو سیمو څخه دلته د کوچیانو مشران راټول شوي دي، او سره خبرې کوو چې کومې ستونزې دي، دولت څه کارونه ورته ترسره کړي، او دوی څومره توانېدي خپل د ستونزې حل کړي. زما سره قدرمن میلمانه هر یو د بلخ د کوچانو د مدیریت مشر غلام فاروق عبیدی، په شمال کې د کوچانو د شورا مشر سید محمد حریق، همدارنګه د کوچانو بل مشر استازی په بلخ ولایت کې محمد اقبال سیرت، او ترڅنګ بل مشر دلته موجود دی محمد حسین قاضی زاده. چې پیل بل ښاغلی عبیدی صاحب څخه وکړو چې په بلخ ولایت کې دلته دولتي چارواکی دی د کوچانو پراس کې قرار لري، دوی ته به ستونزې معلومه وي، او دا به هم ترې وپوښتو چې دولت هدي دوی سره څومره مرسته کړې. په سر کې عبیدی صاحب که د ستونزې یو ریلیست کړو چې کومې ستونزې دي، همدا ستونزې څه دي، او تر دمه به وروسته بیا په خبرې وکړو چې دولت څومره مرسته یې ورته کړې.
کوچان خو واقعتا په بلخ ولایت کې ستونزې لري او د ستونزو سره مخ دي. تعلیم بحث کړو، د معیشت، د ژوند، د ځمکو، د دې بخښ کیسو کوچان د ستونزې لري، او موږ د سینې چې یو دغه ستونزې لرو په اړه کې خو بیا ترڅنګ دغه کارونه مرته سوي دي. لکه کوچان د فر مثال د شارک د باج مکاتب، نو کوچان ستونزې هم لري او ورته کارونه هم سوي دي.
تر ټولو د ستونزې د دولتي چارواکو پان د کوچان لپاره څه د تاسو د استاد په دولت کې
غټه ستونزې یا د سیوم د ستونزې د کوچان د انچ د اوس سره لاسو غریوان دی، هغه د کوچان مال چرونه دي، دا و څر ځایونه دي چې اوس غصب شوی دي، یعنی تقریبا په 1590 یعنی یخه د سوي چې نشته هم دا هم د غلری امکان لري. په ټول ولسوالۍ کې د کوچن ملچرونه غصب دي، زورواک کرل دي، یا فرض مثال دغه کړي داړول دي، هغه به نشان کرل دي، هغه به کښتونه کرل سوي دي. نو له کوچن لو هم د ستونزې دغه ده. بل بیا کوچن چې باید د غورته اوسې رسیدګي د کوچن دی مشکل ته چې هغه سوي هم ده تقریبا سوي ده. نو موږ دا امید لرو چې په دې وخت کې د کوچن لپاره چې غټه لاسته راوړنه سوي ده، د کوچن لپاره اشاره دي چې تاسو مخکې موږ دي خلک کړي خبرې چې 15000 جریبه ده، نو دا هم د کوچان لپاره سہولت دی او لاسته راوړنه ده. بل د کوچان لپاره دا سہولت سو بل د کوچانو عمده ستونزه په تعلیم او دغه کې ده، تربیه کې ده چې هغه خون روزنه ده. کوچان کافي مکتبونه نه لري، او بل ستونزه چې کوچان ورسره مخ دي هغه د اوبو څښاک دی، د څښاک اوبه دي چې پاکې اوبه دي هغه نه لري. په ټول دغه کې ولایت کې دا اوس موږ کوچان استفاده کوي د سمو بونې نه کوي. فرض مثال هغه ځای کې چې کوچي اوسېږي په هغه ځای کې افغانان یا به دغه لور کې نتیجه نه ورکي او دولت ورته دومره دغه نه کړي توجه چې هلته کویان ورته صحیح وي او داغون استفاده وکړي. خو بیا هم څه نه څه کار سوی چې هغه کافي نه دي او په ټول ولسوالیو کې مونږ دویمه ستونزه دا ده. نور نو د کوچان لپاره چې باید کار وسي مونږ دا پیشنهاد هم کړی او دم ورته ویلي هم دي دولت ته چې مونږ باید یو پاهیز د یو پل د په منځ کې د دولت او د دې خلکو د کوچانو یو دم ورته ویلي چې کوچان باید لنډمهاله کورسونه جوړ شي، د کوچان لپاره باید سیمینارونه ونیول شي، د کوچان د سرخیلانو په خاطر چې باید خپل په دغه کې یعنی دغه ورته وسي آگاهي هم ورته وایي یا څه داسې دوی پوه شي دې باندې چې دا زموږ مشکلات څه دي او دوی دا درک کړي او د ځان سره چې مونږ ولا په دغه شي کې مونږ مشکل لرو. فرض مثال یو مشکل مونږ ته وایي چې کوچان که مشکل لري فرض مثال د صحت بخش کې مونږ یو لر منطقه لري چې په غته زاری وایو یا فرض مثال یو بل منطقه ته په نخه کوم چې هغه دغه ده صدمیشته چې د دې ځای نه فرض مثال که د کوچان یو سیاسره که مریضي اولاد بند یا هر دغه چې څو هغه دغه پورې رارسوي بازار پورې ډېر وخت تېرېږي هغه شاید دغه څه د امکان چې لاره کې تلف شي. مونږ دا غوښتنه کړې چې باید د کوچان لپاره هلته کلینیکونه جوړ شي په هغه نږدې منطقو کې چې دوی ورته دغه وکړي رسیدګي وکړي. دا د کوچانو عمده ستونزې دي خو ډېرې ستونزې کوچان لري، یعنې که داسې درته ووایي په ټولو کې د کوچانو یوه ستونزه هم اوسه پورې په دغه څوارلس کاله د همدغه حکومت کې نه ده حل شوی، بنیادي نه ده حل شوی.
کورودان اریق صاحب، تاسو په شمازو کې یوازې د بلخ ولایت د کوچانو استازیتوب نه کوئ، د نه ولایتونو استازي تاسو سره راغونډې په یوه شورا کې اول د شورا په اړه معلومات راکړئ او وروسته به په دې هم خبرې وکړو چې په نورو ولایتونو کې کوچان د ورته ستونزو سره مخ دي.
څرنګه چې ستونزو ته بلخ ولایت کوچانو رئیس صاحب اشاره وکړه، نو د دغه ستونزو د حل په خاطر باندې شمال کوچانو فکر وکړي چې دې ته باید یو د حل معقوله لاره یو داسې یو طریقه ورته جوړ کړو چې دا ستونزې موږ خپله تعقیب کړی سو او په منظم شکل یې نظام ته ورسو، محلي اداراتو ته، مرکزي نظام ته. نو مخکې د شورا سوال چې تاسو وکړئ، موږ په دغه هدف باندې د شورا په جوړولو باندې فکر وکړي چې بالاخره ایجاد شوه چې موږ به د شمال د کوچانو په سطح د یوه ادرس څخه د شمال په پنځو ولایتو کې لکه سمنګان، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب کې به د دې کوچانو ستونزې راغونډوو او محلي اداراتو سره به خبرې کوو، مرکزي اداراتو سره به خبرې باندې کوو او په مملکت په سطح به بیا د کوچانو چې کوم پروګرامونه دي د هغوی د دوی دپاره به د هغوی څخه خپل ونډه او سهم اخلو. نو په دې خاطر باندې دا شورا ډېره اړینه وه چې باید جوړه سوې وه چې الحمدلله جوړه شوه، اوس په هغه ابتدایي مراحلو کې یو. شورا لکه څنګه چې مخکې درته وویل د پنځو ولایتو په سطح به کار کوي او د دې هغه اداري پلاوه هم د پنځو ولایتو څخه انتخاب شوی دی چې هغه مسئولیت یې زما سره دی. د بلخ ولایت څخه یو مرستیال د فاریاب ولایت څخه لري دا شورا، بل مرستیال د سمنګان ولایت څخه لري او د دې شورا هغه منشي د سرپل ولایت څخه انتخاب شوی دی او مالی مسئول د جوزجان ولایت لخوا انتخاب شوی دی چې د شمال ټولو کوچانو په توافق او موافقه باندې دا خلک ته انسوي. په د دې په اړه کې به اجرایي شورا لرو چې هغه به ستونزې راټولوي، هغه به فیصلې کوي او تطبیق په اړه به اداري پلاوی کار کوي چې هغه ستونزې لکه څنګه چې مخکې رئیس صاحب یادونه وکړه د ژوند په ټولو اړخونو کې ټول افغانان مشکل لري، خصوصا کوچان ځکه مشکل لري چې د کوچانو هغه د ژوند ځانګړتیاوې باعث د دې سیمو د جدي مشکلات لا ډېرې لکه په دې سیمو کې اوسېږي چې هغه د هغه د ژوندانه لپاره چې کوم امکانات د هغوی څخه لرې دي، په غرنیو سیمو کې دوی ژوند کې په حال د حرکت کې دي. نو په دې اساس باندې کوچان تر ډیرو خلکو تر نور ولس ډیر متضرر دي د ژوندانه په ټولو اړخونو کې او ژر متضرر کېدلی شي. نو په دغه اساس باندې شورا به د دغه کوچانو د حقوقو د اعادې په هکله باندې کار کوي، د قومونو د یووالي او د امنیت او د صلح او په دې ټولو مسایلو کې به موږ خپل په بخش کې کار کوو تر کوم ځای چې وتوانېږو. خو اساسي خبره دا ده چې موږ به د شمال د کوچانو د حقوقو څخه دفاع کوو او د دوی د ستونزو د حل په خاطر به کار کوو.
له اریق صاحب محترم څخه مننه. رب شو ښاغلي اقبال ته، په بلخ ولایت کې تیر کال کې ستونزه دا وه چې واورې به راوورېدې او مالونه، میږې او همداسې نور حیوانات به د کوچانو په هغه سیمو کې چې لرې پرتې سیمې به تلف شولې. په تیر کال کې هم دا ستونزه موجوده وه، نورو کلونو کې به هم ورته ستونزې موجودې وي، خو د حل په برخه کې د کوچانو اساسي غوښتنه له حکومت څخه څه ده؟ تاسو د کوچانو د استازي په توګه نظر مو څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د کوچان خو څه هم ډېرې ستونزې لري په دې ولایت کې، خو تیر کال د کوچان دپاره واقعا یعنی داسې او کالو چې د دوی ډېر حیوانات تلف سول، ډېر مالونه په تلف ورسېدل، نو سږکلی کال چې د ورخ له دغه نه ښکالو کوچانو ته ډېر خوشبینه دي چې کال به ښکالو یو او هغه ستونزې چې دوی د مالو د څړځایونو په اړه درلودلې هغه ستونزې ته ډېره پورې به حل سي. او دا چې د مالو د تلف حکله باندې راځو، دا چې دولت به دوی ته داسې یو ځایونه جوړ کړي لکه قوتنونه باید جوړ کړي، لکه داسې قوتنونه ورته جوړ کړي چې هغه په ژمي کې که چیرې یو د قوتن ځوي او بل دوی ته د خوراکي په حکله باندې یو څه ورکړي، یعنې داسې لکه کنجاړي دي دا وربش دی او جواری دی او ځینې نورې دانې دي، دغه دانې ورته برابرې کې په کومه هغه ورځو کې چې ورښتونه وي واورې وي، دا د واورې مسله یو ورځ دوه ورځې نه دي، په غرونو کې کېدای سي په میاشتو باندې داسې سمیسته دي چې هلته مال بیرون نسي وتلی، نو دوی ته چې غلې دانې برابرې سي او د بیده ورته برابرې سي او نور واښه ورته برابر سي او ځایونه ورته وپوښل سي د دوی اقوتنونه، چې کوم ورځو کې ورښتونه واورې وي نور ستونزې وي مال نسوی وتلی، نو هلته به دننه په هغه قوتنو کې د دوی دا مالونه تر څو چې هوا سمیږي نو هلته به دننه وي، نو کله چې هوا بیا سمه سره بیا بیرون ګرځي. دغه ستونزه ده د کوچیانو چې باید دولت ورته دې ته جدي پاملرنه وکړي چې د دوی د مالو د تلف مخنیوی وسي په دې باندې.
اکثر پرتو سیمو کې د اوبو د څښاک لپاره د کندو څخه استفاده کیږي، د کوچانو لپاره هم د کندې موجودي دوی خپله جوړې کړې او که له بل طریقه له اوبو استفاده کوي، ستونزه څومره غټه ده او د حل په برخه کې وړاندیز غوښتنې نور مسایل کله لرې مطرح کړي؟
لکه څنګه چې تاسو وویل کوچان خپل د ضرورت اوبه د همدغه کندو څخه لاسته راوړي، او بل گزینه یا بل لار بغیر له دې څخه چې دوی دغه کندو څخه استفاده وکړي نه لري، ځکه غرنۍ سیمې کې کوچان ژوند کوي او په کومو ځایو کې چې د باران اوبه سره راجمع کېدونکي دي دوی هلته یوه کنده ورته باسي، او دا کنده هر کوچۍ باسلی هم نسی، د هغو توانایي هم کمه ده د دې په جوړېدو کې، خو په هر صورت خپل مشکل چون د اوبو څخه په ژوند کې هیڅ علاج نشته، دوی په یو ترتیب نه په یو ترتیب د دغه اوبو د راجمع کولو لپاره خپل کوشش کوي چې هغه په یو ځای کې راجمع شي او بیا په ژوند کې د دې څخه کار واخلي. د دې د جوړېدو امکانات د دوی سره نشته، که دولت دا همکاري وکړي چې د دې کندو په جوړېدو کې په یو اساسي شکل باندې په داسې طریقه باندې چې د هغې د اصحي برخه هم په نظر کې نیول شوې جوړې شي، او دا به د دوی د مشکل په کمېدو کې یو څه کومک وکړي، او دولت په دغه حصه کې قطعا توجه نه ده کړې، نورې برخې کې هم توجه نه ده کړې، خو د اوبو په حصه کې چې ډېر اساسي رول لري په ژوند کې هېڅ توجه نه ده سوې، او تر اوسه موږ داسې یو شی نه دی لیدلی یا د دولت لخوا څخه یا د خیریه موسسو لخوا څخه چې دوی راغلي میدان ته او د کوچانو د دغه برخې دا ورولو په خاطر یې لږ لاس نیولی د کوچانو سره او د دوی د مشکل د کمولو دپاره کومک کړي.
قاضي زاده صاحب مننه له تاسو څخه، بیا مرا شو عبیدي صاحب ته. عبیدي صاحب، تاسو په دولت کې استازی دی کوچانو، ولې دولت تر تمه پاملرنه نه ده کړې؟ ستونزه په څه کې وینئ؟ نورو برخو کې نورو ریاستونو کې پرمختیا شوې، انکشافونه ترسره شوي دي، پیسې په لکونو ډالر راغلي دي، مصرف شوي دي، بلخ د پرمختیا الګو بلل کیږي په شمازون کې، خو ولې د کوچانو مدیریت ته دومره بې پامي ځکه ته سیاته ده؟
د کوچانو ریاست ته په بلخ ولایت کې خو موږ دلته نمایندګي د بلخ ولایت کوو، او په دولتي د چوکاټ کې موږ د دې بلخ ولایت مسؤلیت لرو چې باید سیمونه خبر واخلو او د دغه راپور دولت ته ورکړو. نو په دغه چوکاټ کې دولت اصلا توجه نه ده کړې. واقعیت ما مخکې درته وویل چې مونږ داسې نه لچې دا غوښتنه مو یو ور کړې، دوه واره په تحریري شکل په شفاهي شکل ورته ورغلي یو، مسؤولین راغلي دي، کتلي دي، ستونزې کتلي دي، ریاستو سره ناست یو، خو هغوی مونږ ته وایي چې فرض مثال مونږ ته مثال درکړو چې انکشاف دیهات ته مونږ ورځو، ورته وایي چې هلکه یا رئیس صاحب یا فرض مثال څوک راغی زموږ سره کار وکړه که نه دې بخش کې د کوچانو مونږ ته څه ووهه، هغوی راته وایي چې نه د کوچانو لپاره مونږ مستقله بودیجه نه لرو دې نامه باندې.
عبیدي صاحب، د بلخ مالیه اداره څومره مرسته سره کړې په تیرو 14 کلونو کې دا اقل ز شاید ما چې کوچان ډیر پستون کې وو او دوی تل دغه ستونزه شریکول له موږ سره چې د بلخ محلي اداره چارواکي دوګونه چلند کوي د مور مری چلند ور سره کوي او ستونزه نه ده حل شوې کومک نه ور سره کوي اوس موږ د همغږي څنګه دا دید اوس مغه دوګونه دی که تغییر پکې راغلی او تغییر پکې تر سره شوی دی
د محلي ادارات سره موږ فضل د خدای د ښه روابط لرو او ښه همغږي مور سره لرو خو بعضې شیان دي چې کړي دي زموږ سره محلي ادارې زموږ سره کړي فر مثال موږ یو د بیلګې په توګه وایو د کوچیان د شارک مسله ده چې په دې کې محلي ادارات ادارې زموږ سره مستقیم دخیله وه او زموږ سره مستقیم کار کوو یعنې دا نه سو ویلی چې محلي ادارات زموږ سره کار نه ده کړی یا فر مثال زموږ سره همغږي نه ده کړې یو هغه اختصاصي موضوعګانې لکه فر مثال د پیسو دغې مسله یې فرض مثال د اوبو ستونزه یا فر مثال داسې ستونزه یې د معارف ستونزه یې یعنی دا خو د محلي ادارې په دغه کې هم نه ده فرض مثال چې وایي چې فر مثال زه دغه ته وایم رئیس د انکشاف دیهات ته زه ورته وایم چې د کوچیانو ته باید مونږ په صد میاشت کې 15 څا ووهو پنځه کویان وو هغه ورځ ما ورسره بحث کړی و په دغه کې ولایت کې بیا ده ماته وویل چې په دغه نوم باندې د کوچیانو په خاطر باندې مونږ تخصیص نه لرو تاسې د هغه
ځای نه یو ډول د نه همکارۍ انګیزه نه ده
ده بالکل ته اوس زه سره تلم دې ته بیا ما ورته وویل چې دا خو عام خلک دي ته خو عام خلکو ته کار کوي کنه تو عام خلکو ته شوراګان ته کار کوي دي کې به مونږ هم دغه څه مستفید شو بیا هغه دا د غلطه دی ولې دلیل دی راته ویل فردای مثال ده کنه د بیلګې په توګه بیا راته ویل چې په دغه نامه باندې مونږ بودیجه نه لرو د کوچی په نامه باندې چې مونږ ورته چاله کده کوچی
افغان نه دی کوچی طبیعت نه لري کوچی تذکره نه لري ولې
اوس به ما دغه ورته ویل ما کوچان هم دغه ملک طبیعت ته ورودم دغه ځای باید ته خدمات ټول دی یو سندغه کې بیا راته ویل چې دا خو د سوي پر سر دغه هم کار خو هغه څه چې لازم ده هغه څه چې لازم ده هیڅ فرض مثال د زراعت ریاست مالداری او زراعت د غوی سره فرض مثال د حوادثو ریاست موږ سره هیڅ کومک نه کړی قطعی موږ مال تلف سودام وکړل ورته عریضه وړاندې سولې ورته ولا دینه موږ موږ دغه نه لرو تخصیص ما غږم چې په دغه مجلس د ادارې کې مې دا ویل مکتوب مې ورکړ رسمي پر سر دغه هم هغوی وایي چې نه په دینه موږ موږ نه لرو دا صحیح ده چې دا دغه کړی ده فرض مثال بعض ریاستو موږ سره دا دوه ګونه دغه کړی ده چلند خو وایو دا خو دغه کړی زه ورته وایم مخامخ موږ ورسره ناست یو دا کړی ده چې باید هغه څه نور ته کړی وي موږ ته باید کړی وي اصلا په ټوله کې بس په ټوله کې دولت په پراز کې دولت اوس بیا داسې دغه سوی ده انګیزه سوی ده د کوچیانو دباره باید کار وسي دا اوس دغه څه دی رئیس جمهور اشرف غنی دا خو په ټوله کې نه دی په ټوله کې اصلا دولت سمه برنامه د کوچیانو دپاره نه لري قطعی بله ستونزه دا ده د کوچیانو په خاطر باندې چې باید ستونزې ورته حل شي کوچیان یوازینۍ د دغه نه ولایتو کې مونږ یو نماینده هم نه لرو د کوچیانو یوازینۍ غټه ستونزه دا ده فرض مثال زه درته مثال درکوم په لوګر کې فرض مثال مونږ تاسې یو ډېر ښه ولایت هم ده او ټول خلک یې پېژني هم په هغه ځای کې هغه وکیل لري هغه مستقیم ورسره په ارتباط کې ده مستقیم په ارتباط کې وکیل ورځي وزیر ته کینی ورته کاکر مالا
وکیل تاسو انتصابي غواړی یا انتخابي
نه مونږ انتخابي وکیل غواړو هم انتصابي غواړو زمونږ نه دي زمونږ په دې ولایت کې په درې دورو کې په دوه دورو کې چې ختم شوې دا اوس د پارلمان و هم کال کې اتم کال روان ده غیر قانوني
خو انتخابي کې خو باید کوچان رای ورکړي د انتخاب په اساس باید هغه شي د دې په خوا پښتنو ستونزه درلوده چې اساس هلته کم دی خو که انتصابي ډول یې غواړي هغه بیا ځانګړې مسله ده
انتخابي ډول خو مونږ دوه دورې خپل اساس درلوده موږ سره جبر وسو موږ سره جفا وسل واقعیت کې د دې یو دلته نه د هرې خوا نه را سره وسوله مونږ ګوره د یو ځانګړي ولایت نه څلور وکیل دي په ټول افغانستان
کې په دې موضوع باندې سره خبرې وکړو تاسو خمانه اړخ صاحب محترم کوچانو په واقعیت یو ستونزه هم دبل کې چې دوی اساس نه لري هندوان دي مثلا په مشرانو جرګه کې دوی اساس لري او وایي کی چې له بل څخه د کوچانو یو اساس هم ملته موجود ده
نه ولای
خو دا چې دولت سره همکاري نه ده کړې تر دې مننه ده تمه لري د ستونزې حل کړي یو مسله بل د مؤسسه خیریه مؤسسو او نړیوالو سازمانونو مرستې نسبتا غ نورو تو کوم ته چې د بلخ یا نور شمالي ولایتونو کې سره کیږي دوی هم د دولت ترڅنګ د کوچانو سره دوه ګونه چلند کوي عمل په څه کېږي
د دې د مقصد د دوه سوالو ته جواب ویلي یو ارز کوم مخکنی رئیس یې بده قاضی زید صاحب دوستانو د خبرو په اساس کچې د کوچانو ستونزو ته په دې در لسوار لسکلو که دولت توجه کرده وای دیت ضرورت نو چې موږ شوراګان جوړ کو د خلک په تکلیف کو کله چې شوراګان جوړو کله چې منډي وو د دې معنا دا ده چې کوچان ته توجه نه رسوي په هیڅ بخش کې توجه نه رسوي موږ په کراتو باندې د ژوندانه د ټولو بخشو د ستونزو د حل په خاطر باندې مشخص پروپوزلونه ورکړي دي نظام ته مؤسساتو ته دولتي اداراتو ته د صحي څخه رانیولې د تعلیمي په ټولو بخشو کې هم توجه نه رسوي د حل افشار موضوع ده ټول نو دا شورا مو ځکه جوړه کړه چې دا یو حالت د فشار وګرځو په دولت باندې او دا فشار باندې ګرځو لکه څنګه چې تاسو وویل په دې کې شک نشته چې په شمال کې د کوچانو دا دوه دورې په ولسي جرګه کې البته استازي د شمال لانړي دلایل دا دي چې د قانون اساسي د درې اتیامې مادې فکر کوم چې غلطه نه کوم د دغه مادې خلاف د کوچانو د ټول مملکت فساد د کوچانو انتخاباتي حوزه په داسې شکل جوړ نه شوه چې د هر سمت د خپل استازي د تعین یا د استازي د معرفي کولو هغه سهولتونه ورته جوړ کړي. د اساسي قانون درې اتیامې ماده فکر کوم دغه حکم کوي چې د انتخاباتي نظام باید داسې جوړ شي چې هر منطقې خلکو ته د خپل استازي د انتخاب ښه زمینه مساعد شي. دوی په مخکیني قانون کې ټول افغانستان د کوچیانو لپاره یو حوزه ټاکلې وه چې کوم کوچی کاندید چې ځان کاندید په ټول افغانستان کې باید راي واخلي لکه ریاست جمهوریت ته کاندید دا په هیڅ ملک کې دا رقم نشته په دغه اساس باندې د شمال ځکه استاد معرفي نه کړای شو چې دلته نظام نسبتا په تیرو انتخاباتو کې اوس بل لږ نام نه سوي دلته صحیح انتخابات کېدل په نور سمتو کې خلکو صندوقونه ډکول ځکه هلته امنیت نه و هلته کورونه خلکو صندوقونه خلکو کورو ته وړه درایګري په ورځ باندې هلته ډکول او دلته خلکو فزیکي رایه ورکول نو دا واقعا بیا نه سره مقایسه کېدلی دا لامل چې دوه وارې د کوچان شمال کوچانو استاد معرفي نه کړی شورا په دې اکله باندې لومړنی اقدام ځکه کړی دی چې د اوس د شورا د جوړېدو سره سم اصلاحات انتخاباتي اصلاحات روان دي نو په دغه اساس باندې شورا منظم کار کړی دقیق کار کړی دی او لاسته راوړنه هم انشاءالله لري هغه لاسته راوړنه دا ده چې موږ غواړو چې د کوچانو لپاره افغانستان په وو حفظو باندې بدل شي چې دا هم د شورا لخوا رسمن د ریاست جمهوریت څخه نیولې انتخاباتي اداره ټول اداراتو ته رسمن مکتوبونه لیږلي دي او تللي وي بسي رئیس انتخابات سره موږ غونډې کړي دي په دې مسایلو باندې د ټولو بخشو سره اوس وعده را سره سوي د ټول افغانستان به کوچان لپاره وو حفظ ته نیسي چې په هغه کې به شمال غرب شمال شرق غرب هرات زون قندار پکتیا خوست کابل چې مرکز دی او شرق وو حفظ به د هر حفظ نه به بیا یو سړی خام خارځي کله چې استاد راغی هغه په هغه وخت کې بیا د کوچانو مشکل هغه استاد یې رسی څه توجه به هم ورته وسی دا د شورا لسره ورونه دا د ولسی جرګه لپاره البته پاتوسو د سنا په حساب باندې سنا په ټول افغانستان کې اساسي قانون کې کوچان د فار دوه نفر سره هم ورکول شي په داسې حال کې چې د مملکت فساد کچیر محاسبه وکړو کوچان د فار هم په سنا کې کم سره هم ورکول شوی هم پولیسي جرګه کې کوچان د 15 میلیون په شاوخوا باندې اټکل کې په افغانستان کې کډری میلیون می نو کچیر حساب ورته وکړو 2.5 ولسی جرګې غړي لرو موږ ته تقریبا 10 نفر رسی کوچان د مملکت په ساده باندې دا خو به هغه کړنه ده چې موږ په راتلونکي کې به خامخا د نظام سره د مملکت په ساده د کوچانو خبرې کوو هغه بیا له موضوع ده خو د اوس لپاره مو همداسې یو پلان نیولی دی پاتې شو د مؤسساتو په باره کې مؤسساتو خو خبره دا ده چې مؤسسات چې توجه کوي یا نه کوي دا په محلي اداراتو پورې ډېره مربوطه ده ځکه چې محلي ادارات که څوک یو مؤسسې یو درخواست وړاندې کوي چې زه په دغه بخش کې مشکل لرم یا یو منطقه یا یو سیمه هغه اړوند ادارات لکه مخکې چې رئیس صاحب د انکشاف دیاتو بعضې ادارات ته اشاره وکړه هغوی په دې کې ځکه رول لري چې هغوی د دغه مؤسساتو په تشویق ډېر رول لوبولی شي چې په دغه ساحه کې تاسې باید کار وکړي متاسفانه دا کار موږ سره نه تنها په بلخ کې په دې 15 ولایتو کې لکه څنګه چې لازم و دا دوی مؤسسات توجه نه ده کړې خو په هر صورت باندې موږ د شورا ایجاد په همدې هدف دی چې موږ باید مؤسسات سره هم خبرې وکړو بین المللي مؤسسات هم دې ته قانع کړو ځکه د کوچانو رشد د افغانستان رشد بولو موږ یعنی کوچان که چېرې رشد وکړي د کوچانو مالداري رشد وکړي دا مملکت کې دا فعلاً دا چې په راتلونکي کې به مدنیت راوځي نور سکتورونه به فعالې ږه خو بېله موضوع ده خو فعلاً موږ ډېره فیصدي د اقتصاد د مملکت په دې دوو سکتورو باندې ولاړه ده چې هغه زراعت او مالداري او مالداري تقریبا 80% مربوط کوچانو ده نو کله چې موږ د کوچانو د رشد د کوچانو د مالداري دوی رشد د کوچانو د ژوندانه د شوالې په اکله باندې خبرې کوو په دې د دې یو 50% ګټه که کوچې ویني 50% ګټه د اقتصاد ملي اقتصاد اوس زه یو مثال درکوم کچېری د کوچانو مالداري نه وي اوس موږ د مال غوښه دلته بدرې 100 روپیه خو یا په درې نیم سو روپیه اخلو، د خوسی دا په دوه نیم سو روپیه اخلو. نو که چیرې د کوچیان سره مالداري نه وي، ممکن ته په زر افغانۍ باندې مې یو کیلو غوښه پیدا نه کړي، او که دې ته رشد ورکړو ممکن اوس په درې سوه دا شاید په دوه سوه وکړو. نو په دې اساس باندې مهمه ډېره ده چې د کوچیانو سره باید کومک وشي، د کوچیانو مالداري د رشد په باره کې کومک وشي، چې هم کوچي لپاره ګټه ده او هم ملي اقتصاد ته ګټه.
مننه رابو شو. بیا هم اقبال صاحب ته د مالسر ستونزه نه یوازې په سات میش چمتال کې، په خلم کې، په بلخ کې، په چارولک کې، په مختلفو سیمو کې موجوده ده، او په ټوله کې خبرې وکړې نه یوازې په بلخ کې، په نورو ولایتونو کې هم څکه تاسو د شورا غړی هم یا معلومات درته شته د مالسر په اړه معلومات راکړئ، ستونزه په اړه څومره حل شوي دي، څومره پر ځای پاتې دي، او څومره تاسو هڅه کړې چې حل شي؟
که څه هم مالچرونه خو پخوا د کوچیانو په لاس کې ډېرې مځکې وي، لکه فرض کړه په چمتالو سوالۍ کې د سادمیر سیمو په زرهاو بلکې په لسهاو په لکهاو جیره بزمکې د کوچیانو په لاس کې وي. خو نن سبا کم کسان چې په بلخ کې یا په شمالي ټولو ولایتونو کې د کوچیان حق شر دي چې اکثره یو قوم پورې تړلې دي، یعنی په سلو کې نوي یا پنځه نوي فیصده دا په یو قوم پورې تړلی دي چې هغه قوم ته اصلاً ډېره پاملرنه نه کېږي، او هغه قوم چې ډېر څه په لاس کې درلودل، تېرو حکومتو دي او ته ځمکې په لاس ورکړې وې، هغه ځمکې نن سبا نورو کسانو ته نه نیولې دي، او که دغه ځمکې په لکهاو یا په سلهاو جربه ځمکې وي، په زرهاو جربه ځمکې وي، نن هغه جریب ته راغلي دي.
او منظور له قوم څخه څه دی؟ ځکه کوچانو کې دلته مختلف قومونه دي، هزاراګان دي، پښتانه دي، عرب دي، او مختلف توکمونه دي دلته، او اکثرا وایي کی چې د شمال کوچان ناقلین دي او راغلي د نو جنوبي ولایتونو دلته کله کله ځکه هم ورکل شوی وي، او وخت لري غصبې وي دي. د حقیقت لري نه لري؟
فکر کوم چې ما مخکې ته د اشاره وکړه چې په سلو کې پنځه نوي فیصده نوي فیصده د کوچۍ قوم له قوم څخه مې هدف پښتون ده، یعنی چې زیات پښتانه دي. کوم کسان چې پښتنو ډېر مځکې درلودلې، هغه نورو قومو ته نه غصب کړې، تینه ونیولې په نامه د فروژې، تینه ونیولې په نامه د قومي سهمو، تینه ونیولې په نامه د جهادي ټیکدارانو، تینه ونیولې. حتی ځینې کسان دا دې ته اشاره کوي چې دا زموږ د جهاد ثمره ده، دا په خپله کوچي ته فرض کړه سل کاله سلو پنځوس کاله پخوا ورکول شوې وه، د رسمي او قانوني حکومتو لخوا ورکول شوې وه. نن سبا هغه جهادي ټیکدارانو د خپل د جماعت جهاد د ثمرې په توګه هغه تینه ونیوله. نو همدغه لامل ده چې کوچانو خپل ځمکې تر ډېره پورې له لاسه ورکړي دي. نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې هغه ځمکې چې کوچان ته په لاس ورکړل شوې وي، او هغه نن سبا تینه خلکو زورواکو په زور تینه نیولې دي، نو غواړو چې دا بیرته کوچان ته په لاس باندې ورکړي. ځکه موږ دا ادعا کوو چې افغانستان په سلو کې اتیا یا پنځه اتیا فیصده سلنه کرنیز او مالداري مملکت ده. نو که چیرې زمونږ مالدار سره زمونږ کوچي سره دغه مرستې ونیسي، څړځایونه په لاس باندې ورنیسي، نو دا څړځایونه تینه خلک غصب کړي، نو زمونږ دا د کوچانو مالداري ورسته بلې ورځې پورې کمیږي او دا له لاسه نه ځي. نو همدا وجه ده چې نن سبا زمونږ مالداري ته ډېره توجه پاملرنه نه ده سوې، چې له خارج نه فرض کړه پاکستان نه ګومې کې راځي، نورو ملکونه ځینې نورو وښې راځي، چا ته ځینې علما ورباندې د حرامو د مشکوکو وښو ورباندې فتوا کوي. که چیرې زمونږ مالداري ته صحیح پاملرنه او توجه وشي، دا زمونږ کوچي سره او مالدارو سره کومک وشي، او دا څړځایونه بیرته په لاس ورکول شي، او دوی ته غلې دانې په لاس ورکول شي، نو فکر کوم چې زمونږ مالداري به په ملک کې ډېره وده وکړي. او که دا وده ونه کړي، نو لکه څنګه چې رئیس صاحب دې ته مخکې اشاره وکړه، که چیرې زمونږ مالداري وده وکړي او د مالدار سره د کوچي سره مرسته او کومکونه وشي، خارجي موسساتو سره کومک وکړي، خپله دولت سره کومک وکړي، فرض کړه ډېره توجه پکې لازمه ده، محلي دولت ده، نو محلي دولت دا توجه نه کوي، ورته یو په بلخ کې نه بلکې په ټول افغانستان کې چې هغه کم څړځایونه د کوچیانو د مالدارو په لاس کې وو، هغه تینه نیول شوي دي. نو که دولت بیرته دې ته کوچي ته پاملرنه وکړي، دا مرستې ورسره وکړي، دیو ته کوهي وکني، دیو ته کندې وکني، او د دې په غلیو دانو کې ورسره کومک وکړي، فکر کوم چې کوچه یا مالداري به ډېر رشد وکړي.
مننه اقبال صاحب. مننه قزه صاحب، تر اوسه ټولې خبرې کې جام بندې کوي، او ټولې ستونزې په لنډو کې کوي، مثلا کومې ستونزې چې ډېرې مهمې دي، او په کومو نورو مسایلو چې تاسو دولت ته وړاندیز لرئ، محلي دولت ته، مرکزی دولت ته، هر وختونه چې لرئ، ماکو په خدمت.
کوچان د افغانستان یو مهم او عمده قشر تشکیلوي، نو د دولت دا وظیفه ده چې د خپل وګړو، د خپل اتباعو دپاره سهولتونه برابر کړي، او د هغو د ژوند د ښه والي دپاره کار وکړي. دا د دولت وظیفه ده. او راس ودیته چې ملګرو چې خبرې وکړي دغه مشکلات حل غواړي، او دا حل خو د در لسور لسکالا عملی بڼه نه ده پیدا کړې. نو کچیر د اقتصاد ملک قوي کول غواړي دولت، او د یو دولت په شکل باندې خپل اتباع پر ګران دي، او دا غو د ژوند د شیګونو د آماده کول د پاره وظیفه لري، دا وظیفه باید سرته ورسي او د یو دولت په شکل باندې راوزي او د خلکو د مشکلاتو د حل لپاره ځغاسته وکړي او مؤسسې راجذب کړي او بودیجه ورته پیدا کړي. نو د محلي ادارو هم دغه وظیفه ده، خو متاسفانه چې نه محلي ادارې نه مرکزي دولت د کوچان د اساسي مشکلاتو د حل لپاره عملی ګامونه تر اوسه نه دي اخیستي، او کوچان ډېر په مشکلاتو کې ژوند تېروي.
دوستانو، د ځوان فکر خپرونه وه چې بلخ ولایت ځانګړې شوې وه. په دې خپرونه کې مو د کوچي توکم په ستونزو خبرې وکړې چې د حل لارې هم دولت ته پیشنهاد شولې او تر څنګ ستونزې هم وویل شولې. نو هیله دا ده چې د ستونزې ژر تر ژره حل شي او دولت هم ورته پاملرنه ولري. تر بلې خپرونه چې یازه او یا هم زما نور همکاران له نورو ولایتونو څخه له تاسو سره یو ځای کېږو، په عالم سپار خدای پامه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.